تو استړی مشي. د سهار اته بجې شوې په دې خبرونه کې اورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان امنیت مهم دی، خو متحده ایالات د پاکستان راتلونکي ته هم اندېښنه لري. د پاکستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په رڼا کې یو تحلیلي راپور هم لرو. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو استراتیژي داسې فرصتونه برابر کړي دي چې له هغو څخه باید په اغېزمن ډول استفاده وشي. د سعودي عربستان پاچا موسکو ته تللی او ټاکل شوی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ راتلونکې اونۍ د ایران په وړاندې د خپل سیاست په اړه وینا وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ستراتیژي داسې فرصتونه برابر کړي دي چې له هغو څخه باید په اغېزمن ډول استفاده وشي. اشرف غني دا څرګندونې پرون په ارک د استرالیا له ګورنر جنرال پیټر کاسګروف سره په کتنه کې وکړې. د استرالیا ګورنر جنرال د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او په ورته وخت کې له افغانستان سره د قانونو د تخنیکي همکاري او پانګونې په برخه کې د خپل هیواد د چمتووالي خبر ورکړ. پیټر کاسګروف دا ژمنه هم وکړه چې هیواد دې ته لیواله دی چې د کرکټ په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. استرالیا له دې مخکې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ په ماموریت کې ډیر سرتیری د اورزګان ولایت استولی وو. تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر په کابل کې د لوړ پوړي پلاوي یا سام غونډه رسمن پرانیزي. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو استازي برخه اخلي او د افغان حکومت پر لاسته راوړنو، پرمختګونو او د اصلاحاتو پر اجنډا بحث کوي. پرون د سام غونډې په درشل کې د دې غونډې یو شمېر برخهوالو په یو شمېر موضوعاتو لکه په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت خبرې وکړې. په دې غونډه کې د آسیا پاسیفیک لپاره د اروپایي ټولنې مرستیالې پاولا پامپلاني ژمنه وکړه چې د ښځو د پرمختګ په برخه کې به د افغانستان له حکومت سره همکاري دوام وکړي.
And we work closely with all the international partners in the world.
موږ د افغان حکومت په ګډون د نړۍ له یو شمېر هیوادو سره له نږدې کار کوو تر څو د ښځو په وړاندې شته ستونزې له منځه ولاړې شي او ښځې په ټولنه کې خپل ځای وویني. دا د سام درېیمه غونډه ده چې په کابل کې جوړیږي. د بادغیس امنیت قمندان وایي د یاغیانو د ځپلو لپاره د بادغیس په دوو ولسوالیو کې عملیات روان دي. جنرال عبدالرؤف تاج پرون ازادي راډیو ته وویل دا عملیات په قدس او جوند ولسوالیو کې ادامه لري. هغه زیاته کړه په بادغیس کې ایرانیان او پاکستانیان د طالبانو ملاتړ کوي. کوم عملیات شوی دی؟ ایرانی هم بالفعل د آب کمری په سیمه کې نیول شوی دی. په مختلفو ځایونو کې مثلا په بالا مرغاب ولسوالۍ کې په آب کمری، سنگ آتش، قدس، تخچرستان کې د دغو خلکو تګ راتګ د طالبانو د یو ځای ساتلو لپاره دی چې سره متحد شي او په دې ډول خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې په یو شمېر نورو سیمو کې هم له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ خبرونه خپاره شوي دي. د فراه والي محمد عارف شاه جهان د جولای په میاشت کې ویلي وو چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ډلې غړو په پشت رود او ګلستان ولسوالیو کې له طالبانو سره غونډې کړې دي او هغوی ته سلام مشوره ورکړې ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هغه مهال دا خبره رد کړې وه او په کابل کې د ایران سفارت هم په دې اړه څه نه ویلي. د سیمې او نړۍ خبرونه. د سعودي عربستان پادشاه پرون موسکو ته لاړ. یو اتیا کلن سلمان بن عبدالعزیز به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان یو پادشاه روسیې ته سفر کوي. تمه ده چې د نړۍ د تیلو د دغو دوسترو صادرونکو هیوادونو مشران به د نړۍ په برخه کې او بخې د انرژي په برخه کې د خامو تیلو د بیو په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو لکه د سوریا او ایران پر سر د اختلافاتو په اړه خبرې وکړي. سعودي عربستان د هغو یاغیانو هم پلوي کوي چې په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم پر ضد جنګیږي او روسیه له ایران سره په ګډه د بشر الاسد د رژیم ملاتړې ده. ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ راتلونکې اونۍ د ایران په وړاندې د خپل سیاست په اړه وینا وکړي. ولسمشر ترامپ دغه وینا څو ورځې مخکې له هغې کوي چې د اکتوبر 15 د امریکا د حکومت لپاره وروستۍ نیټه ده چې کانګرس ته په دې اړه چې آیا له ایران سره د لویدیځ د قدرتونو د 2015 کال اټومي موافقه عملي شوې که نه معلومات ورکړي. امریکایي چارواکو چې خپل اویت یې نه دی څرګند کړی ویلي چې داسې ښکاري چې سپینې ماڼۍ د دغې وینا لپاره د اکتوبر 12 ټاکلې ده. ترامپ باید کانګرس ته د اکتوبر تر 15 منټې دا واضح کړ چې ایران د اټومي موافقه مطابق عمل کړی یا د موافقه دوام د امریکا له ګټو سره سر خوري کنه. له هغې وروسته د امریکا کانګرس چې جمهوري غوښتونکي پکې برلاسي د 14 ورځې وخت لري چې د هغو بندیزونو په اړه پریکړه وکړي چې د دغې موافقې له مخې پر ایران ځنډول شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره شپه لاس ویګاس ته ولاړ چې په دې ښار کې د خونړۍ پېښې قربانیانو ته دعا وکړي او خپله خواخوږي څرګنده کړي. ترامپ په روغتون کې د بستر شوو ټپیانو د عیادت په مهال وویل چې امریکا نن له یو واقعي ویر سره مخامخ ده. هغه همدارس په دې ښار کې د پولیسو له مرکز څخه هم کتنه وکړه. له لاس ویګاس څخه ولسمشر ترامپ څلور ورځې وروسته له هغې کتنه کوي چې یو وسلوال کس د یو هوټل له 2.5 منزله په یو کنسرت کې پر راټول شوو خلکو په ډزو 950 کسان ووژل او 520 نور ټپیان کړل. پولیسو ویل حمله کوونکی سټیفن پیډاک د هوټل په خونه او دوو کورونو کې له 500 زیاتې وسلې درلودې. د برید کوونکي ملګری بیا په یو بیان کې ویلي چې دا لمخ کې د هغه له پلانه خبره نه وه. ماریل ډنلی چې د دغې پېښې په مهال له هېواده بهر وه او نوې له فلپین څخه بېرته کور ته ستنه شوې د خپل مدافع وکیل په حضور کې فدرالي پولیسو ورڅخه پوښتنې ګروېګنې کړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان امنیت مهم دی خو متحده ایالات د پاکستان راتلونکي ته هم اندېښنه لري.
It is not just about Afghanistan. This is about the importance of Pakistan and Pakistan's long-term stability.
د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې پر پاکستان فشارونه زیاتېږي او د هغه رقیب هند بیا دې طرف بلل کېږي چې په افغانستان کې خپل ونډه زیاته کړي. آیا دا به په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات له ټینګېدو سره مرسته وکړي؟
که چیرې پاکستان د ترهګرو ځالې وتړي نو امریکا به دې کار ته غاړه کېنږدي چې هندي افغانستان کې نور اشکیل کړي.
په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو. نن د ښوونکي نړیواله ورځ ده. د افغان ښوونکو وضعیت څه ډول دی؟
د معاش د لارې کرا هم نه برابرېږي، څه خاصه چې د هغه د خپلو بچیانو تحصیل کې مصرف وکړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مننه چې ازادي راډیو اورید. خبرونه په برخه به هم زنه نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د سیمې په کچه باید افغانستان د امنیت لپاره هلې ځلې وشي. ریکس ټیلرسن په واشنگتن کې خبر اعلان ته د خبرو پر مهال د پاکستان راتلونکي ته هم اندېښنه ښکاره کړه. د ویل چې د همدې اندېښنې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ په نوې ستراتیژي کې د افغانستان په برخه کې اسلام آباد، نیو ډیلی او واشنگتن اړیکو ته پاملرنه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مخکې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د امریکا سنا جرګې ته یو ځل بیا وویل چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو ملاتړ له پاکستان ISI کوي. د دې څرګندونو جزئیات احمد چبر پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان د امنیت او د پاکستان د ثبات لپاره مهمه وبلله. ریکس ټیلرسن په واشنگتن کې د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې متحده ایالاتونه د پاکستان راتلونکي ته اندېښنه لري. زه په دې باور یم او داسې کوو. زما په باور د پاکستان او امریکا اړیکې د سیمې په کچه ډېرې مهمې دي، لکه څرنګه چې مو د جنوبي اسیا په ستراتیژي کې دا مسله یاده کړې ده. په دې اړه مو د سیمې په سطح خبرې کړې دي. دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، دا د پاکستان لپاره مهمه ده، د پاکستان د اوږدمهاله ثبات لپاره مهمه ده. موږ د پاکستان د حکومت راتلونکي ته اندېښمن یو، ځکه چې موږ غواړو چې حکومت یې ټینګ وي. موږ له دوی څخه غواړو چې سوله ییز چلند وکړي. ډېر هغه موضوعات چې دوی د پاکستان دننه ورسره په مبارزه دي، هغه زموږ موضوعات هم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یوه ورځ وروسته تر دې دا خبرې وکړي چې د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیس د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د نوې ستراتیژي په اړه معلومات ورکړل. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل که چیرته د افغانستان په مسله کې له پاکستان سره هڅې ناکامه شي، نو ولسمشر ترامپ دې ته چمتو دی چې د اسلام آباد پر خلاف هر هغه اقدام وکړي چې اړتیا وي. د امریکا لوی جرسیس جوزف دانفورد بیا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته پوښکاره وویل چې د پاکستان آی ایس آی استخباراتي اداره له تروریستي ډلو سره اړیکې لري. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیا د پاکستان پر ضد دومره په زغرده څونه ویل. ده وویل چې په افغانستان کې د امنیت لپاره پکار دي چې له اسلام آباد او نوې ډیلی سره ګډې هڅې وشي. د جنوبي آسیا لپاره زموږ تګلاره په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره داسې ده چې زموږ د هند او پاکستان له اړیکو سره ارتباط لري تر څو تروریزم وځپل شي، د افغانستان حکومت ملاتړ وشي چې د خپلو خلکو امنیت وساتي. نږدې یوه نیمه میاشت مخکې چې کله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، نو پاکستان دا تورونه رد کړل چې په خپله خاوره کې ترهګرو ته پناه ځایونه ورکوي یا له تروریستي ډلو سره همکاري کوي. پاکستان اوس هم دا وایي چې له تروریزم سره په جګړه کې ډېره قرباني ورکړې ده.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
نن دې پروګرام ورده او پکې هم دا موضوعات څېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر او لوی درستیز روانه اونۍ د امریکا سنات د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ په اړه معلومات ورکړل. د امریکا دغو پوځي چارواکو د پاکستان آی ایس آی تورن کړل چې له تروریستي ډلو سره اړیکې لري. په ورته وخت کې دوی دا خبره وکړه که چیرته له اسلام آباد سره تماسونه نتیجه ورنه کړي نو ولسمشر ټرمپ دې ته چمتو دی چې د پاکستان پر خلاف هر هغه اقدام به وکړي چې اړتیا وي. مهروی نن د ازادۍ په چپو کې پروګرام د ماسپښین دوه بجې پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي، د مازدیګر تر څلورو بجو. خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. پاکستان په سیمه کې د تروریزم قرباني دی که د دې پدیدې ملاتړی هیواد. د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د پوځي ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پر پاکستان فشارونه زیات شوي چې په خپله خاوره کې د افراطي وسلوالو په ضد اقدام وکړي. په عین حال کې د پاکستان له سرسخت رقیب هند څخه غوښتنه شوې چې د افغانستان د لانجې په حل کې خپل رول زیات کړي. په اګست میاشت کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته په دې اړه په کابل، واشنگټن، نوې ډیلی او اسلام آباد کې بحثونه، انتقادونه او سفرونه زیات شوي دي. صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
افغان حکومت په تیرو شپاړسو کلونو کې پاکستان د افراطي ډلو له دې جملې د افغان طالبانو او نورو سختریزو وسلوالو په ملاتړ تورنوه. خو دا ور امریکا هماغه خبره وکړه چې د کابل له لوري تکرارېدله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل واشنگټن اسلام آباد ته په میلیاردونو ډالره ورکړل، خو پاکستان بیا هم د هغو تروریستانو په تمځای و چې موږ ورسره په جګړه کې ښکېل وو.
But Pakistan has also sheltered the same organizations.
Pakistan هغه سازمانونو ته پناه ورکړي چې هر ورځ زموږ خلک وژني. موږ پاکستان ته په میلیارډونو میلیارډونو ډالر ورکړي، خو د هیواد هغه ترهګرو ته ځای ورکړي چې موږ په وړاندې مبارزه کوو. دا باید بدل شي او سمدستي به تغییر وکړي.
That we are fighting.
امریکا چې د افغانستان په جګړه کې له 2001 میلادي کال راهیسې تر 2400 ډیر سرتیري وژل سوي، ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته په زرګونو تازه دمه پوځیان ولیږي. د امریکا ولسمشر دغه ستراتیژي د خپلې واکمنۍ په اوومه میاشت د اګست میاشتې په وروستیو کې اعلان کړې چې کابل او د افغانستان متحدانو یې هرکلی وکړ. د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال د امریکا ولسمشر د افغانستان د لانجې په حال کې د هندوستان د رول د پیاوړي کېدو غوښتنه وکړه. دا اول وار دی چې واشنگټن د کابل په مسأله کې د نوې ډیلی د ښکېلتیا غوښتنه کوي. د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د هند او امریکا پر شراکت ټینګار شوی چې له مخې به یې په افغانستان کې نوې ډیلی له واشنگټن سره د همکاري لپاره جدي کار کوي. د هند لپاره د افغانستان سفیر ویلي هندوستان د افغان ملي اردو د افسرانو او سرتیرو له روزنې څلور کاله وروسته اوس غواړي افغان پولیس هم وروزي. شهید محمد عبدالی تیره میاشت هندي ورځپاڼې د هندو ته ویلي وه د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام به د دې روزنیزې دورې د پلان ملاتړ کوي. ورځپاڼې لیکلي چې دا مهال 200 افغان سرتیري د هندوستان په یوه پوځي اکاډمۍ کې روزل کیږي. نوې ډیلی وایي په پام کې لري چې تر دې زیات افغان پوځیان د روزنې لپاره وروغواړي. هندوستان له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې پر ملکي او نورو پرمختیایي پروژو شاوخوا 3 میلیارد ډالر لګولی دي. د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان یوه میاشت وروسته د سپتمبر پر 15مه د امریکا دفاع وزیر هندوستان ته په خپل اول رسمي سفر لاړ. جیم ماتیس په نوې ډیلی کې په یوه کانفرنس کې وویل په کار ده چې په ګډه د یاغیانو د پټن ځایونو غم وخورو او هند باید د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي او پراخه ونډه واخلي. اوس اندېښنه دا ولړیږي چې د افغانستان په مسله کې د سیمه ییزو قدرتونو بیا په ځانګړي ډول د دوو اټومي ځواک لرونکو هیوادونو پاکستان او هندوستان اختلافات نور هم زیات نسی. په دې اړه مې په هالند کې د میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو د تحلیلګر ذکریا پوپل نظر واخیست.
امریکا دا یو رقم اختر په توګه باندې و پاکستان ته وویل که چیرې پاکستان د ترهګرو ځالې وتړي نو امریکا به دې کار ته غاړه کښېنږدي چې هند دې په افغانستان کې نور راښکیل کړي. اصلا دا د افغانستان په ګټه نه ده چې افغانستان د ابرقدرتونو او د لویو قوتونو د سیمې د قوتونو د جګړې په ډګر باندې بدل شي، ځکه چې پکښې کې عمري افغانان. په دې خاطر باندې دا زموږ په ګټه اصلا نه ده، خو دا په دې معنی نه ده چې که چیرې پاکستان خپل کړنو ته دوام ورکړي نو موږ به د هند سره د دوستی او همکاري خلاص اخو. د هند سره دوستی د افغانستان لپاره ډیره مهمه او ارزښتناکه ده.
افغان حکومت وایي نوې ستراتیژي پر پاکستان فشارونه زیات کړي او د کابل په وړاندې د اسلام آباد دریز نرم کړ. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد د خبره تیره اونۍ کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه تر سفر وروسته وکړه.
نړیوالو هغه مبارزه ترورزم په وړاندې د دې ملاتړ پرته د بل لار نه لري، د اوس رادر کړې ده او په دغه لیدنه کې داسې هیله مندي راکول شو موږ ته داسې تعهدات د پاکستان لخوا راکول شول چې به د ترهګرو په وړاندې په جګړه کې عملي ګامونه اخلي. همدارنګه به د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه اړیکې چې سمې نه دي د هغه په شکېدو کې به پوره پوره کار کوي او صادقانه کار به کوي.
د پاکستان چارواکو د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي انتقاد کړی دی. په دې لړ کې چین هم د پاکستان ترڅنګ درېدلې دی. پاکستان په وار وار ټینګار کړی چې د ترورزم پر وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې پروت دی او په دې لړ کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. د دغه هیواد صدر اعظم شاهد خاقان عباسی تیره میاشت د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې پر دې ستراتیژۍ د انتقاد ترڅنګ وویل د وسلوالو طالبانو خوندي مرکزونه په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي. وسلوالو طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي تر هغو چې امریکایي چارواکي جنگي تګلاره تعقیبوي د هغوی په وړاندې د دې ډلې په خبره خپل جهاد ته ادامه ورکوي. کابل ته د پاکستان د لوی درستیز تر سفر وروسته د سه شمې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف امریکا ته لاړ. تر هغه مخکې چین، ترکیې او ایران ته هم سفر کړی وو. افغان حکومت وایي د کابل او نیو ډیلی ترمنځ د روابطو په برخه کې اسلام آباد ځینې غلط فهمي لري چې لري کېدو ته اړتیا لري. کابل وایي د دغو اړیکو په برخه کې په وار وار اسلام آباد مبالغه کړې ده. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي افغان حکومت پاکستان ته ډاډ ورکړی چې د ناسمو برداشتونو په برخه کې وضاحت ورکولو ته چمتو دی.
دوی تر اوسه پورې دا شی تکرارېږي. افغانستان کې هندوستان ولس یا اتلس کونسلګرۍ لري. په ولس اتلس کونسلګریو کې څه کوي؟ خو حتمن ده د څارګرو ادارو دفاتر دي، در حال کې چې د هندوستان د ازادۍ نه راپه دې خوا یوازې څلور کونسلګرۍ په افغانستان کې دي. تا داسې معلومات دي چې په یو ورځ کې کېدای شي تصدیق شي. ډېر داسې نور موضوعات دي چې په افواهاتو باندې او په برداشتونو باندې ولاړ دي. که چېرته دا عذر وشي د پاکستان د دې لپاره چې په مقابل کې دوی د افغانستان د حکومت او د خلکو د وسلوالو مخالفینو نه هغه خپله لاتړ او حمایه توجیه کړي، نو دغه بهانه مونږ اماده یو چې دا بهانه ورنه واخلو.
د 2011 میلادي کال په می میاشت کې د اسلام آباد ایبټ آباد ته نږدې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن وژل کېدل. د پاکستان په خاوره کې د حقانی شبکې او د کوټې د شورا فعالیت په بلوچستان کې د 2018 میلادي کال په می میاشت کې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې د حملې له کبله د طالبانو د مشر مولا اختر منصور وژل کېدل. له افراطي وسلولو د پاکستان څرګند ملاتړ شول سوی دی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد د سې شمې په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د یو سناتور د پوښتنې په ځواب کې وویل د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی له تروریستي ډلو سره اړیکې لري، خو په همدې غونډه کې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وویل مخکې تر دې چې واشنگټن د پاکستان خلاف په افغانستان کې د یاغیانو د ملاتړ په خاطر نور اقدامات وکړي، دغه هیواد ته یو بل چانس هم ورکول کیږي.
سلیم محمد سلیو چې د افغانستان او د جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر رڼا کې په دې اړه چې هند او د هغه رقیب او بخې پاکستان او د هغه رقیب هند د افغانستان په امنیت او د سولې په ټینګښت کې څومره رول لوبولی شي، په دې اړه تفصیلي راپور د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم شته، کولی شئ بیا هم ولولئ.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. افریبا ظاهر ته بغوښ شو.
فارین پالیسی خبرونی په خپل وروستي غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خبر کړی چې پکښ راغلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې نور سرتیري ځای پر ځای کیږي، پینتاګون د هغو دقیق شمیره په څرګندول نه یادوي. مقاله د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د سیشن بیت ورځ څرګندونو ته په اشاره لیکي چې د امریکا د کانګرس ته پوځي خدماتو د کمیټو په استماعي غونډه کې ماتیس ویلي چې اضافي سرتیري افغانستان ته تلونکي دي، خو افغان ځواکونه د جګړې ډیری مسؤلیتونه په خپل لري او امریکایان د هغوی وی ملاتړ کوي. د لیکوال په خبره دا چې پینتاګون د دغو سرتیرو د دقیق شمیر او د میشتیدو د ځای په اړه جزئیات نه ورکوي، یو شمیر هغه امریکایي قانون جوړونکي په غوسه کړي چې په دې برخه کې د لا ډیر شفافیت غوښتونکي دي. د فارن پالیسی مقاله د سناتوري کریستن جیلی برند څرګندونو ته په اشاره لیکلي چې پر جیم ماتیس فشار راوړی څو ووایي آیا واقعا افغانستان ته د تلونکو سرتیرو د شمیر په اړه د امریکا د خلکو سره رښتونی چلند کوي. خو د خبرونې په لیکنه ماتیس د دغې پوښتنې له ځواب ویلو ډډه وکړه او ټینګار یې وکړ چې طالبان به د دې پوښتنې له ځوابه ګټه واخلي. سټار اند سټرایپس خبرونې هم په خپل وروستۍ ګڼه کې د امریکا د دفاع وزیر او لوی درستیز د هغو معلوماتو په اړه چې د کانګرس د پوځي خدمات کمیټې ته وړاندې کړه یو مقاله لیکلې ده. دغې نشریې هم له دغو دوو امریکایي پوځي مشرانو څخه د سناتورانو د جدي پوښتنو او رفتار د څرنګوالي په اړه لیکلې دي. لیکوال د جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین څرګندونو ته اشاره کړې چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د مهمو جزئیاتو پر ناڅرګندوالي انتقاد کړی دی او د دوه چارواکي وپوښتل. سټار اند سټرایپس د مکین دا خبره لیکي چې ویلې دي موږ د دې ستراتیژۍ په اړه ډېرې پوښتنې لرو. یوې بلې ورځپاڼې فاینانشل ټایمز بیا د افغانستان د سولې په برخه کې تمرکز کړی دی. ورځپاڼه لیکي د ځینو ډیپلوماتیکو سرچینو پر اساس د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او افغان سیالې په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړلو غوښتونکي دي، خو دا غوښتنه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ځینو مخالفتونو سره مخامخ شوې ده. د فاینانشل ټایمز په لیکنه په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړلو وړاندیز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو شمېر هغه کارکونکي چې د جنوبي آسیا په برخه کې کار کوي دومره غوسه کړي دي چې هغه یو اعتراضي چینل جوړ او خپل مخالفت څرګند کړی دی. دوی وایي د امریکا متحده ایالات باید د افغانستان د سولې لپاره جدي هلې ځلې پیل کړي.
د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په باب مو واورېدلې. دغه ستراتیژۍ په ترڅ کې شاوخوا 3000 نور امریکایي سرتیري افغانستان ته استول کېږي، خو یو امریکایي عسکر چې د افغانستان په جګړه کې روغ پاتې و د امریکا په لاس ویګاس کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په نتیجه کې ووژل شو. دا سرتیری څوک دی؟ جزئیات به د سلیم محمد صالح پر پورت کې واورو.
امریکایي عسکر کریستوفر رویبل چې د افغانستان په جګړه کې روغ رمټ پاتې شوی و د یک شنبه د شپې په پیښه کې ووژل شو. په دې شپه د ډزو په نتیجه کې چې د امریکا په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې ګڼ کسان ووژل شول. 28 کلن کریستوفر رویبل 11 میاشتې په افغانستان کې پوځي ماموریت ترسره کړی وو او په هغو 950 کسانو کې شامل دی چې د نوادا د یو اوسیدونکي د ډزو په پیښه کې ووژل سو. دی په لاس ویګاس ښار کې خپلې مور ته ورغلی و چې خپله کلیزه ورسره ولمانځي. د نوادا دغه اوسیدونکي د مندالی بی هوټل له 2 پوړ څخه د موسیقي پر یوه فیسټیوال ډزې وکړې. رویټرز خبري اجنس د امریکا د پوځ د اسنادو په حواله لیکلي چې ښاغلی رویبل له 2000 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د امریکا د سمندري ځواکونو په لیکو کې خدمت کړی چې د 2011 میلادي کال له جولای میاشتې څخه د 2012 میلادي کال تر مې میاشتې پورې په افغانستان کې وظیفه درلوده. د کریستوفر رویبل میرمن وایي که څه هم افغانستان په روحي لحاظ د دې خاوند ځوراوه، خو رویبل مجرا غوښتونکی طبیعت درلود او کولای سوای چې د ژوند خوشي عمومي. دکسي رویبل له خپل خاوند کریستوفر سره لاس ویګاس ته نه وتللې، بلکې په کالیفورنیا کې پاتې سوې وه. په لاس ویګاس کې په ډله ییزه توګه پر خلکو د ډزو تر پیښو وروسته دکسي رویبل ډیره هڅه وکړه له خپل خاوند سره د ټلیفون یا هم پیغامونو له لارې تماس ونیسي، خو د هغه په مرګ د دوشنبه په ورځ خبره سوه. په همدې حال کې ماتیف اوستین چې له کریستوفر رویبل سره په ځوانۍ کې د امریکا په سمندري ځواکونو کې شامل شوی و، په خپل فیسبوک کې لیکلي د خپل دوست په مړینه خوشنۍ سوی دی. د کریستوفر رویبل کورنۍ په پام کې لري د ده جنازه کالیفورنیا ته انتقال کړي او په 900 ساعتونو کې په انټرنیټ کې د هشټګ ګو فاند می په نوم د کمپاین په لړ کې نږدې 23,000 ډالره بس په نره ټوله سوې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د سهار ته بجې ووښتې کېدونکي دي. ولې انسانان د شپې او ورځې په بیلابیلو وختونو کې یا خوب جنوي او یا هم د بیدارۍ احساس کوي؟ د انسان خوب څنګه تنظیمیږي؟ د بدن ساعت څه شی دی؟ په دې اړه د نوبل د طب سګنې جایزه هم دریو امریکایي ساینسپوهانو ته ورکړل شوه. نور حالی د فریبا زهر پرپورټ کې.
ډیری انسانان د 24 ساعتونو په ترڅ کې یو یا څو ځلې په یو ځانګړې اندازه خوب او یا هم بیداری یا تکړوالی احساسوي. دا احساس له څه شي رامنځته کیږي؟ د امریکا په متحده ایالاتو کې د خوب د ملي ټولنې په لیکنه د انسانانو خوب په دوو ډولونو لکه هوموستازیس او د انسان د بدن ساعت لخوا تنظیمیږي. هوموستازیس د انسان د بدن هغه لیوالتیا ده چې د بدن دننه محیط د آراموالي او د تعادل ساتلو لپاره لري. د بدن ساعت د ټولو ژوندي موجوداتو په هره حجره کې فعالیت لري. دې ته سرکادین ریدم وایي او بیولوژیک ساعت هم یادیږي. د بدن ساعت د ژوندي موجوداتو د 24 ساعتونو په ترڅ کې یو فیزیولوژیک پروسه ده چې په انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او بکتریاو کې فعاله ده. انسانان د بدن د ساعت په مرسته وخت تشخیصوي او د شپې لخوا بيتيږي، او دا ساعت پر خوب، د انسانانو پر کردار او سلوک، هورمونونو، د بدن د حرارت درجه او د بدن پر جوړښت اغیز کوي. جیفری هال، مایکل روسبش او مایکل یانگ هغه امریکایي ساینس پوهان دي چې له 1980 میلادي کال راهیسې د خوب پر بیلابیلو اړخونو څیړنې کوي. دوی بلاخره وتوانېدل د انسان د بدن ساعت عمق ته ورسیږي او د هغه د کار ډول او څرنګوالی تشریح کړي. دغه څېړونکو داسې جین تشخیص کړ چې د انسان د وجود ساعت په عادي ډول کنټرولوي. دغو دریو امریکایي څېړونکو په دې وروستیو کې د انسان د بدن ساعت د کشف له کبله د سویډن د نوبل جایزې د اکاډمۍ لخوا د طبابت په برخه کې د نوبل جایزې ګټونکو وپیژندل سول. دوی به دغه 1,000,000 ډالري جایزه په خپلو کې سره ویشي.
ستاسو له پیغامونو
سلام نو نه کې هلي نو منه تاسو د زابر رادیو او ټولو کارکونکو ته اوریدونکو ته زموږ زه همایون همت زابل ولایت نه د پیغام تاسو ته ځم. زموږ د زابل د ولایت کې چې پوهنتون پرانستل شوی دی، په دې کې باید نورې څانګې موجودې شي لکه د شریعتو څانګه. موږ د شریعتو څانګې ته ډېر زیات ضرورت لرو، ځکه چې د زابل د عالي دارالعلوم څخه چې کوم شاګردان فارغ دي، دا سره داسې شاګردان چې هغه نورو ولایتو ته یا د اقتصادي مشکلاتو له امله یا د نور مشکلاتو له امله نس کولای چې د ولایت نور زده کړو کې. نو زموږ څنګه شریعت څانګه په حاله کې نور وخت نه ځای کوم. سلام
دا زبیر ازو کارکونکو او ریګنکو ته سما سلامونه او احترامات وړاندې کی. بعد سلام باندې ورته دا پر ورته فارې د بار چودري نه تاسو سره په تماس کې. د افغانستان د زورو چارواکو نه هیله کیږي چې د چودري د کلی د اوبو پر ځای د کیکې سره اعلان دیونی ورشي. زکات چی په سل پیسه د پیسو کې سل پیسه پیسې مصرف شوی دي. وسلام مشکلات ہر سہال کو ہم اوپر وطن کے
د اوبو او د لوړو زده کړو په اړه مو د څوتنو اوریدونکو نظرونه واوریدل. البته نن د پنځشنبه ورځ د تلیا میزان د 14 د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره هم برابره ده. د دغه ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د ښوونکو د وضعیت په اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی. له لنډو خبرونو وروسته درته خبرو. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ستراتیژي داسې فرصتونه برابر کړي چې له هغو څخه باید په اغېزمن ډول استفاده وشي. اشرف غني دا څرګندونې په ارکلي استرالیا له ګورنر جنرال پیتر کاسګروف سره پرون په کتنه کې وکړې. تمه ده نن د افغانستان ولسمشر اشرف غني په کابل کې د لوړ پوړي پلاوي یا سام غونډه رسمن پرانیزي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پیل شوې د نړۍ د 40 هیوادونو استازي او د افغانستان حکومت پر لاسته راوړنو پرمختګونو او د اصلاحاتو پر اجنډا بحث کوي. د سعودي عربستان پاچا موسکو ته تللی یو 80 کلن سلمان بن عبدالعزیز به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان یو پاچا روسیې ته سفر کوي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ راتلونکې اونۍ د ایران په وړاندې د خپل سیاست په اړه وینا وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره شپه لاس ویګاس ته ولاړ چې په دې ښار کې د خونړۍ پیښې قربانیانو ته دعا وکړي او خپله خواخوږي څرګنده کړي. ازادي رادیو اوریدل خبرونو تفصیل دی. ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته که غواړئ بیا هم ولولئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې وړاندې د ازادي رادیو دوه نیس پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو لدې مخکې په افغانستان کې د ښوونکو وضعیت ته مو په یو راپور کې کتنه کړې ده. نن پنځشنبه ده، د تلیا میزان د میاشتې 14 ده چې د ښوونکو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دغه ورځ هر کال په افغانستان او نړۍ کې لمانځل کیږي او د ښوونکو د درناوي لپاره بیلابیلې غونډې جوړیږي. خو افغان ښوونکي لکه د تیر په څیر شکایت کوي چې حکومتونه یو په بل پسې ورسره د دوی د اقتصادي ستونزو د لرې کولو ژمنه کوي خو هغه نه پر ځای کوي. د ازادي راډیو خبریال نجه صافی د دغې ورځې په اړه یو ځانګړی راپور چمتو کړی دی.
په افغانستان کې د ښوونکي ورځ په داسې حال کې منځل کېږي چې د دغه هیواد ډېری ښوونکي لا هم لګڼو اقتصادي ستونزو سر ټکوي. افغان ښوونکي شکایت کوي چې د دوی تنخواګانې د کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. د لیمې په نامه یوې ښوونکي ازادي راډیو ته وویل کومه تنخواه چې د کار په بدل کې اخلي ستونزې پرې نه حلېږي.
د معاش د لارې کړه هم نه برابرېږي، څه خاصیت چې د هغه د خپل بچیانو تحصیل کې مصرف وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی و چې په راتلونکو کلونو کې به د ښوونکو د ستایلو پر ځای د دوی ستونزو ته په بنسټیزه توګه د حل لاره وموندل شي. په همدې حال کې معلم اکرم الدین وایي حکومت له ژمنو سره سره بیا هم د ښوونکو د ژوند ښه کېدو لپاره اقدامات نه دي کړي.
اوس مهال ټولو ته جوته ده چې معلمین په ټولنه کې ډېر یو ضعیف ژوند لري. دولت هغه څه چې لازم ده پاملرنه نه ده کړې. اوس مهال یو معلم 1000 افغانۍ معاش لري، معلمین کور نه لري، معلمین کوپون نه لري، معلمین معلمین کمبل مادی امتیاز نه لري چې دوی وکول شي په ډاډه زړه باندې په خ فکر باندې دوی د هیواد بچیانو ته درس ورکړي.
د دې ترڅنګ ډیر خون کې د سرپنا یا کورونو له نشټوالي سره هم مخ دي. دغه خون کې وایي ل خپل تنخواګانو د کورونو کرایي ورکوي چې ل دې عمله د دوی ستونزې سو برابر زیاتېږي.
سید محمد منوم دی استاد ما موږ سره دولت د نمرو وعده کړی و او چې نن درکو بل درکو څوم کال دی چې سرور پنځه کال خوځما په دې لیسه کې وشي استاد ما او د نمرو وعده کړی چې تاسو نمرې درکو کور درکو اوس یو ځای خو موږ ترکې چې موږ په دغه ماش باندې ولاګه قسم څه چې اردو غ درس هم خوند کوي تدریس هم خوند کوي شاګردان ته ځکه ذهني جوړ نه یست موږ خپل هم نو شاګرد ته موږ څنګه تدریس ورکو.
له دې سره بیا یو شمېر زده کوونکي هم شکایت کوي چې د ښوونکو روانو ستونزو ته د نه پاملرنې له امله د دوی ښوونیز درسي نصاب هم له ستونزو سره مخ شوی.
زرغونه دولسم سنف شاګرد ده د استادانو کم ماش زمونږ په درسونو باندې هم تاثیر کړی ځکه هغوی په وخت کله حاضري نه ورکوي همدې دپاره زړه نه کوي چې مکتب ته راشي ماش کم دی هغوی نور ځایونو کې کار هم کوي بل ځای کې استادي کوي شخصي مکتبونو کې استادي کوي دومره وخت نو دولتي مکتب ته نه ورکوي ځکه ماش کم دی دوی زړونه مات دي او باید دوی ماشونه ډېر شي.
د افغانستان د پوهنې بهیر دا مهال د کمیت له مخې د ستاینې وړ خو وړتیا ډېرې اندېښنې زیږولې دي. یو شمېر کسان په دې اند دي چې د ښوونکو د اقتصادي ستونزو له وجې حتی د افغانستان د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د ګاونډیو هیوادونو له زده کوونکو څخه د پوهې له پلوه وروسته پاتې دي. په همدې حال کې د پوهنې وزارت پخواني مرستیال صدیق پټمن وویل د ښوونکو د ذهني ارامتیا پرته به د زده کوونکو ښوونیز نصاب له ستونزو سره مخ وي.
کله چې ښوونکي نارامه وي د څنګه کولی شي چې خپلو شاګردانو ته درس انتقال کړي موږ باید شته امکانات سم او مؤثر استعمال کړو. همدا اوس د پوهنې په نظام کې په انکشافي برخو کې خلک ډېرې معاش اخلي چې هغه د ښوونې په نظام باندې مثبت اثر دومره لري. کمدغه امکانات موږ د هغې برخو نه را انتقال کړو د ښوونکو برخو ته یو مقدار کومک د ښوونکو سره کېږي او بل بلنه به کورنیو ته داوي شي او حکومت ته داوي شي او داسې طرحه جوړه کړي کورنۍ ځان سره شریکې کړي د اولادونو په روزنو کې او هغوی ته دا مسؤلیت احساس ورکړي. د کورنیو کومک او د دولت کومک که یو ځای شي موږ به په لنډمهاله موده کې وکولی شو د ښوونکو سره مرسته وکړو.
اوس مهال په افغانستان کې 1,00,000 ښوونکي په نږدې 2,000 ښوونځیو کې 5,000,000 زده کوونکو ته درس ورکوي چې له دې ډلې 33% یې ښځینه ښوونکي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي د ښوونکو ډېری ستونزې هوارې شوې او تر 15,000 پورې ښوونکو ته نمرې هم ویشل شوې دي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په خپل وخت ورته رسیږي په کوم ځایونو کې چې دوی ته درسي مکلفیتونه ډېر ورکړل شوي دوی ته حق زحمه یا بالمقطع استادان معرفي کې یا حداقل دغه اضافه ساعتونو چې دوی تدریس کوي دغه لپاره اضافه پیسې ورکول کېږي. په دغه ډول سره موږ په حد خپل توان کې چې کوم یو مثلا تر 15,000 ښوونکو ته موږ نمرې ویشلې دي دا مورته حل کړې دي. لږ تر لږه په دوه برخو کې موږ نه وخت راوستي دی او دا چې د ولسمشري ماڼۍ په هدایت سره مو منطقوي معاشونه دوی ته سکل منظور کړي دي چې دوی ته کول کې په ځنګړو مناطقو کې او تحصیلي معاشونه چې مثلا 2,000 روپۍ لیسانس ته ماستر ته پی ایچ ډی والا ته چې دوی لري په هر یو په معاش کې 2,000 روپۍ افزایش راځي.
نوموړي همدارنګ ویل جمهوریت ریاست او د خار جوړونې وزارت ته وړاندیزونه شوي چې ښوونکو لپاره ځنګړي خارګوټي په پام کې ونیسي. که څه هم د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي د ښوونکو د ستونزو د هوارېدو خبره کوي خو د افغانستان د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د چارو کمیسیون غړي په پوهنیز او په ځنګړي ډول د ښوونکو ګڼو ستونزو ته اشاره کوي. د دغه کمیسیون یوې غړي راضیه سادات منګل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
بدبختي په معرف کې ده چې څو مختلفه ګروپ کار کوي او ټول زه فکر کوم رهبری د معرف یو ستاسي یو شخص تور کړی ده چې هغه اصلا د معرف د تشکیل نه خبر هم نه ده او یو ورځی کار هم نه ده کړی. ستونزه به ده ځکه ده یو معلم یو ځای کې مقرر کی وزیر صاحب چراشي د سفر نه هغه بیرته غیر قانوني بل څوک ولیږي. مشکلات د معلمین زیات ده. ماشونه وخت مثلا اضافه کاری چ ورکوله هغه په بنده شوی ده. رئیس جمهور فرمان په اساس لاقل هغه ماش خو په وخت ورکړی شي شپږ میاشتې د بودیجې نه تیر شوی چې پروف شوی و معلمین ماش نه واخسته.
د افغانستان د پوهنې وزارت بیا دغه اداوی ردوی او وای ښوونکو ته ماشونه په وخت ورکول کیږي او د ښوونکو د ستونزو د هواري لپاره به جدي اقدامات وشي. خو د ولسی جرګې غړي خبرداري ورکوي کچېره د پوهنې نظام او د ښوونکو خلکو روانو ستونزو ته جدي پاملرنه ونه شي، د افغانستان راتلونکی به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بایست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عدالت محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه غړي مرغلره مایار ده. مایار صاحب اشاره غلس. مایار صاحب، کاوریدونکو ته د عدالتانه محکمه د حقوقي او قانوني مبنا په اړه معلومات ورکړي.
د هر څه د وړاندې اول خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بیا به زه ستاسو د سوال په جواب کې دا وایم چې د عدالتانه محکمه اصول په باره کې په قانون اساسي کې اجرات جزایی قانون کې د اصول محاکمات قانون کې او په د حقوق بشر په جهانی اعلامیه کې په دې باندې تاکید شوی دی او راغلی دی چې باید د یو عادلانه محکمې اصول د محکمې په جریان کې مراعات شي.
ډیره مننه، تشکر. مایر صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې عادلانه محکمه څه پړاوونه لري؟
عدالتانه محکمه اصول اپړونه اول دا چې اصل برات زما دی، باید من شکنجه ده یو له اصول څخه او یو له اصول څخه د وکیل مدافع لرل دی په جریان د محکمه کې او تحقیق کې اصل د سکوت باید رعایت شي او کله د محکمه په جریان کې باید متهم ته د هغه حقوق او د هغه اتهام باید ورته معرفي شي او پیژندل شي او دا چې محکمه باید علني وي او په یو دغه اصول څخه دا دی چې د محکمه په جریان کې او د یو عادلانه محکمه اصول دا دی چې انساني کرامت باید په نظر کې ولشي او رعایت شي.
د عادلانه محکمه د اصول رعایتول څومره مثبت تاثیرات لري؟
د عادلانه محکمه د اصول رعایت په فلن په عدلي او قضایي ارګانونو کې او د یو متهم لپاره او یو د بیگناه لپاره زما په نظر مختلف خونه لري چې یو له هغه څخه دا دی چې هیڅ یو مجرم به بل مجازات څخه پاتې نشي او کچیر صدا اصول رعایت شي مجرم به اتمن خپل کړنو جزا ته ورسیږي. دوهم دا چې په جامعه کې د قانون حاکمیت د تطبیق لپاره ډیر ارزښت لري او مهم دي. دریم دا چې د دې اصول را د دې سبب کیږي چې هیڅ یو بیگناه شخص مجازات او مجازات نشي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ وو باندې
واسه ازادي رادیو 1229 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. د ورستي پښتنې په توګه تاسو د بشري حقوقو په کمیسون کې د نظارت او بررسی د څنګه غړي یاستي. تر دا مهال پورې تاسو څومره نظارت او بررسی کړی ده او آیا دغه نظارت پر مهال باندې تاسو د دایست شاهدان یاست چې عدالتانه محکمه لکه څنګه چې نوم دی عامه سي پولیسوي وي؟
مننه. زموږ د یو لفالیتونو څخه دا ده چې د قضایي جلسو څخه موږ نظارت ولرو او اغلتا اشراک ولرو او یا فورم دی چې هغه باید تر اوسه پورې مونږ تقریبا او یا جلسه نظارت کړی دی مستقیم خپل اشراک پکې کړی. په دې جلسو کې مختلف مشکلات وو، حتی کله چې مونږ مراجعه کړی محاکمې ته یا هغه اصل چې باید علنی وي محکمې او جلسه باید علنی وي، مونږ سره مثلا مونږ نه پریښودل شوي چې جلسو ته لاړ شو او نظارت ولرو خپل د رئیس د جلسې نه یا رئیس دیوان له خوا نه. یا دغلته دغه حاصل چې جلسې د علنی باید وي دغه دلته مراد شوی نه دی. په بعضې جلسو کې بیا مراتیږي، مثلا موږ ته اجازه راکړل شوې ده بدون د کوم بحث او جنجال نه، دا حق موږ ته راکړل شوی دی چې هر وګړی حق لري ځکه چې جلسې علني دي باید پکې ونډه واخلي. راځو دا چې په جریان د محکمه کې، په جریان د محکمه کې اکثرا جلسې دا چې شخصا ما خپله نظارت کړي دي تقریبا ډېرې داسې شوي چې په بعض جلسو کې وکیل مدافع نه لري، حتی د تحقیق بخش څانولای کې دوی وکیل مدافع نه لري. کله چې دوسیه محکمې ته راځي قاضی جلسه به دایروي پغه کې بیا وکیل مدافع خواهش کوي چې دوی ته باید وکیل مدافع تعین شي، په صورت کې چې دا باید پغه جریان د اول د گرفتاری کې او تحقیق کې دوی د دغه حق نه چې یو د عادلانه محاکمې اصول دی برخوردار شي. زما غوښتنه ده اول دا چې عدلي او قضایي ارګانونه د خپل قضات سایبانو لپاره ورکشاپونه او سیمینارونه ونیسي، دا چې یو عادلانه محکمه څرخ هم ته یو محکمه ده او دغه اصول باید رعایت شي، ځکه اکثرا جلسو کې موږ هغه څه چې موږ لیدلې دي یعنی داسې فکر هم کړی چې اصلا دغه اصول یا دوی خبر نه دیته او یا دوی نه غواړي چې مراعات شي. نو زما غوښتنه ده چې په دې باندې کار وشي تر څو د عادلانه محکمې اصول رعایت او پلی شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه، تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو مل سره.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. کله که د افغانی ټولنې د پخوانیو حجرو تصویر ذهن تراولو، نو حتمی به مو د پوزی، کټ او نورو توکو ترڅنګ چلم هم یادیږي. په پخوانی افغانی او پښتني ټولنه کې د حجرې او دیرې لنوم سره یو ځای د چلم نوم هم یادیده، ځکه خو شاعر ویلي راځي او مازیګر لاره غلطه کړه جانانه، دیره کې می چلم منګې سیتار هم پیدا کیږي. نن په یو داسې فلکلوریک چیز غږیږو چې زموږ په ټولنه کې خپل نادرست اهمیت سلګونه کاله ساتلی او د افغاني ټولنې په هر حجره کې د یوه با ارزښته توک په نوم یاد شوی دی. دا باید هیره نه کړو چې چلم ګڼې بدې پایلې لري، خو بیا هم له پیړیو راهیسې د منځنۍ اسیا د ګڼو هیوادونو د ځوانانو او زړو نرمې شونډې په خپل ګرم لوګي سره تورې کړې دي. نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه مو همدغې موضوع ته ځانګړې کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، داسې شواهد موجود دي چې تنباکو او چلم د اکبر پاچا دربار ته په لومړي ځل یو کس راوړل او له هم د غذایا د چلم څخلو دود او عادت سرچینه واخیسته چې په افغاني او هندي ټولنه کې اوس هم استعمالیږي. په لومړیو کې خو چلم یوازې سردارانو کاراوه، مګر ورو ورو د ټولنې نورو اقشارو ته هم انتقال شو. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی اجمل خکلی وایي چې چلم په ټولو پښتني سیمو کې د حجرې یو مهم توک وو، او کچیرې به په کومې حجرې کې نه وو نو د حجرې څښتن به ځان کم ګاڼه. نوموړی د چلم د جوړښت په اړه وایي.
چلم خو ما چې وی پای د لاندې نه کنه یو پایدان غوندي لري، بیا په دې سر کې یو خول غوندي لري، یو سر غوندي په هغه سر کې بیا دننه مثلا تماکو ورچول کیږي، ورسره څوک نور چرګونه سکي هغه نور وسایل هم ورچي، بیا هغې نه لاندې د خول نه لاندې بیا اوبو اوبه وي، نو هغه دو او د دې سر کې بیا د اوبو دغه ترمنځ یو پیپ وي، نو د دې پیپ په رخکلو باندې هغه لوګی لوم لوګی راکشکل کیږي، او دا هغه شکل دی چې ورکوټ شکل سلفی دی کنه، شینوارو کې ډېر مشهور دی، صحیح ده، هغه په دې شکل باندې وي.
د بغلان اوسیدونکو شیرګل شینواره وایي چې چلم نه یوازې په هند او افغانستان کې بلکې د منځني ختیځ په اکثرو هیوادونو کې د ژوند او کلتور په یو برخه بدل شوی و. د په پخوانی افغانی ټولنه کې د چلم د ارزښت په اړه وایي.
اوجره او چلم لازم مرزوم یو شی و، هغه اوجره چې وي یا هغه خلکو چې اوجره درلودي یا هغه کلو کې چې به اوجره وي په هغو کې حتما چلم موجود و، او دغه اوجرې سیختن په دې مکلف و چې دغه چلم ته به یې تمباکو راوړه، دا به تمباکو به یې چې ډکول دا چلم به هلته موجود و، د شپې چې به کوم ځوانان راټولېدل نو په ټولو کې دود و دغه چلم سکل، او دا چلم درلودل هغه اوجرو کې به چلمونه نه و، په اصطلاح په هغه وخت هغه اجرې ماډرن اجرې نه وې، یو لږ به غریبي اجرې وې، په هغو کې چې د خانانو وې او هغه چې غټې اجرې وې او هغو کې چې به ډېر ځوانان راټولېدل حتمي و چې یو چلم دوه چلمه به پکې وو، دا به تمبکونه ډکېدل، بیا به ګرد چاپېره په ځوانانو تقسیمېده او دغه به په لمبر ځوانانو خپل سکل. بالعموم دغه اجرې خو چې وې ډېری ځوانانو ساتلې، یا نیمه خانان چې به وو هغو به هغه ځینې خلک ګمارلي وو د اجرې صفایي په خاطر، د اجرې د پاکوالي په خاطر، دغه اجرو پاکوالي په خاطر چې به کوم ځوانان یا کوم خلک ګمارلي وو هغو به له چلم نه ډېری ساتنه کوله، او دا به مکلفیت و چې دغه چلم ته تمباکو.
نوموړی وایي چې تر اوسه هم یو شمېر کورونو د چلم ځینې توکي د نمونې په توګه ساتلي دي. د لوګر اوسیدونکو اتیا کلن عمر خان وایي چې په خپلې هم چلم څخلی، دا چې څه ډول یې څخه له هغه به یې واورو.
چلم دسې یو د خاورې چلم و، دسې یوږ نه یې درلود، بیا به م تمباکو لامده کړی، بیا به م دا کې واچول، بیا به م د هغه په بیخ کې یو دوه شګې واچولې ټیټې اوله، بعد له هغه ګوګړ ورته ووهه، بیا به م زیاتي کشکودې څخه هرای بېخود، ګوګړ به و ماچس، هغه به م بیا په دسې هغه کې څخه و سه چېرته به وتونه و، سه ودونه به و میله به وه، بیا به م په هغه میله کې به موږ بیا څخه و دا شی.
له هغه مو وپوښتل چې دا مو زر دود څه ډول خوند لري، هغه وویل
خوان خو یه داشه خوان دوسته سرای با بیخی پا زان نپیده، خو سرای با یه نشکاو زیادی با گنگس بمو زیادی با پیخ بم نپیده، او خب خوشالو ما خو خپل دا ایلت با دری کالا چکوالای، یه دیر منده چکوالای، خو دا دیر لنبانی سپنگیری سیو دغو با بیا دیر لوم را چکاو زیادی با بیا داشه کشکودو پخلو بانده، بیا با دا دوگ برته ویسته.
نوموڑه وای چی کچه هم دوی پوهیدل چې چلم تاوان لري، مګر له بده مرغه دغه بد دود به یې په ځای کاوه، دا چې تنباکو یې له کومه کول او په کوم وخت کې یې څخل هغه وایي.
موږ خو په دې مځکو کې کرل هغه یو بوټی ده هغه تنباکو، بیا به م هغه لږ خامش کول، وینې بیا ډېر ترخوالی لري، هغه سړی ژوبلی، هغه به م بیا خواږه اخ کول، داسې سوري ته به م بیا وچ کړی، بیا به م خواږه اخ کول ساتل، وینې زیړه پاڼه به وه، هغه به بیا دا دوګ به یې خوږوالی درلود، دا منجلس به داسې ناست و کنه، هغه به څښاو، بیا به دې څښاو، بیا به بل، یا به شل کسه و، یا به دیرس و، یا به پنځوس و، یا به لس و، چې هر څو کسه و دا ټولو به دا چلم داسې څښاو، له یو طرفه به شروع سي زیاتي به وان له تر لاخره پورې، بیا به نو سه نور راتلل، وینې خو هلته به ډول وهل کېده، واده به و، سهل به و، وریجې به خوړل کېدې.
درې څلوېښت کلن مولا ګل چې د پغمان اوسیدونکی دی وایي چې د چلم اوبه دوی د دوا په توګه کاروي.
دا خو بیا موږ خلک چې دي د اطرافکي خلک، دا بیا هغه اوبه یې د چرګوړي نه دي، دا شینې ورته په وزرو کې چې کوم دی هغه کې کاری وای دی، دا شینې وای نه شي، له زور قوت زیات پیدا شي کنه د چلم اوبه.
د ده په خبره چې په کوم کور کې چې جادو شوی وي د چلم اوبه یې په دروازې کې اچوي، او د هغه کس لاسونه هم پرې مینځي په کوم چې شک کېږي چې پرې جادو شوی. د کابل ښار اوسیدونکی احمد ګل بیا وایي چې پخوا د زوړ کابل په بیلابیلو هوټلونو او واټونو کې چلم په کرایه ورکول کېده.
چلم په دغه ښار د کابل کې هم یو ځای کې ملدله او یو وخت د پلخشي د جماعت سره زه تیریږم چې دلته یو چلم دی او څوک چې لکه د سګرت د کراچۍ نه خل استفاده کو د چلم نه هم همداسې استفاده کوله هغې ته به ورته هلته یو مذهب نفر یې درلود او دوی روپۍ به هلته پرداخت کولې او د چلم نه به استفاده کوله بل په کلیو په قراو په لرې اطرافو په کلیو کې ما یو جومات لیدلی و چې په هغې جومات کې مولوي صاحب مربوطه د جومات چلم درلوده په دلیز د جومات کې ایښی و کله به چې د جومات راوته غوښتل به چې د باندې وځي نو ده به اول د چلم نه استفاده کوله بیا ورتله وروسته به کار خپل.
اوریدونکو، چلم د انسان بدن ته ستر زیان رسوي، مګر په پخوانیو ټولنو کې ماشومانو او ځوانانو له خپلو مشرانو تقلید کاوه. دا چې څه تاثیرات یې وو له شیرګل شینواري به یې واورو.
همدغه تاثیر و، هر څوک چې به ځوان سو چلم یې عادت و، دا یو تاثیر و. اوس له نن کمر دغه خبره ډیری په حجرو کې کمه شوې ده. اوس خلک په دې پوه شوي دي چې زمونږ کوم وجود چې دی هغه اکسیجن ته ضرورت لري، نه کاربن ډای اکساید ته. په هغه وخت کې دې خبرو ته بیخي پام نه و. کله چې پوهه نه وي، کله چې یو ځای کې علم نه وي، نو دغه خبرې بالعموم دا واړې چې دي د لویانو پیښې کوي. همدا دود شوي و، همداسې رایج شوي و چې کوچني به څنګه رالویدل نو چلم به یې حتمي څکه.
د نوموړي په خبره چې چلم بیلابیل ډولونه لري چې ځینې یې خاورین، مسین او داسې نور وي. حاجی ملک چې د عمر ډیره برخه یې په عربي اماراتو کې تیره کړې وایي چې پخوا په افغاني ټولنه کې چلم ډیر څښل کېده، مګر اوس دا دود راکم شوی دی، خو اوس د چلم ځای قیلون نیولی دی.
دلته وجري ورته وایي، هلته استراحي ورته وایي. په هغو کې د خلکو د شبابانو ځوانانو دپاره ځانګړي جیان دي او هغه ته ورځي، هېڅ مشکل نشته د حکومت له خوا نه، او هغه چې میلې کوي او دغه چلمونه څښي. تمباکو نشته هلته، ټولې د انار اوبه دي، د مڼې اوبه دي، لکه همداسې نور مواد دي، همغه څښي. د تمباکو شیان هلته نشته، په چلم کې څښي. هغه داسې چلمونه نه دي لکه ما لیدلي دي، غټ غټ چلمونه دي او اوږده اوږده پایپونه لري. د کوټا کې حجره کې څوک ناست دي، تقریبا درې څلور متره پایپ، نو داسې کتار ځوانان ورته ناست دي، وارې په نمبر څښي.
د نوموړي په خبره چې قیلون بیا تر چلمه کم تاوان لري، خو د دواړو څښل نه دي پکار. په سالنډي دې چلم پریښود، زما ملنګ یاره نه منې سوالونه. چلم پر ولسی ادبیاتو هم تاثیر کړی، خو دا چې دا تاثیر څه ډول دی، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له استاد اجمل خکولي به یې واورو.
په دې خاطر باندې چې ولسی ادبیات او نور ادبیات مستقیما له واقعي ژوند نه مستقیم او نامستقیم اغېز اخلي، نو د چلمونو نه هم اخیستی. مثلا پخوا به عموما په دیرو کې چلم و، خو دا چلم بیا په دیره کې پروت، نو ټولو کټونو به دا یو چلم نه استفاده کوله. نو په همدې اساس باندې عموما هغه تر ناوخته پورې به خلک ناست و، د شپې تر ناوخته پورې، یا مثلا داسې کور نه به بهر دیرې وي. عموما هغه نجونو یا هغه ښځو چې خپل یار مشلی ده چې په دیره کې ناست دی او دوی سره خلوت نوی یا بل نوی صحبت نوی یا مجلس نوی، نو دا غی د پاره دا سلنډي دا سیده غی جات کړیو چې مطلب چلم ما لنډي کې ورې دي. البته وسره نه لنډي هی ری دي کنه، چې مثلا چلم ما ټوټي ټوټي شي، جانان زما دې شپه پتا سبا کوي، نو ګمان کوم داسې به وي. خا خدای دې وکي. نو په دې اساس باندې چلم او دا شانت نور په ولسی ادبیاتو کې مستقیمه توګه په نور بلابل ولسی جانورونو کې یاد شوی دي. البته دا یادول زه فکر نه کوم چې همیشه دی کله کله مثبت هم ده، ځکه چې ولسی ادبیات عموما د یو څه شي د دغه په باره کې د ردولو، یا مثلا د زیان یا دې باره کې عموما فیصله نه کوي کنه. نو په همدې اساس باندې په ځینو ځایونو کې نری غندنه وینو، لکه دغه چې وینو. البته دا غندنه له یوې بلې زاویې نه ده.
درنو اوریدونکو، دا ود دی ونی ژوند په شیبو کې خبرونه دا او د ازادي رادیو نور خبرونه زموږ پر وی پاڼه هم اوریدل شي، www.azadiradio.com. او کچېری کوړی لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ هیله ده.
پنگروش رنگ چھن ساده پنگروش رنگ چھن ساده پنگروش رنگ ہر سہارا مسلوی پزڑک میں دمنے ولولے را پروے او پزڑک میں دمنے ولولے را پروے او ساده پنگروش رنگ چھن ساده پنگروش رنگ ہر سہارا مسلوی پزڑک میں دمنے ولولے را پروے او پزڑک میں دمنے ولولے را پروے او ساده پنگڑو چھن چھن